اته بجې شوې احمد شیبری ما السلام علیکم دا سجرډو د دې سات خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وای په تیرو درو میاشتو کې لووزرو زیات کډوال تر خپل سیمولېشتول شوې دي د وزارت پرون پر خپل اکسپان لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټه لخوا په تیرو درو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1018 کسان کې شي خپل اصلي مینو ته استول شوې دي دا کسان ل پاکستان څخه تر سنډو روسه له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لښتول شوی خو له ایران د اخراجودونکو کډوالو په باب سنډ ویل شوی په سوریه کې د وی افراطی ډلې هیئت تحریر شام مشر وای په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي احمد شر شرع چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې ویل دی نغوړی دوی نغوړی سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي هغه چې د بشار الاسد د نصاب تر رنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کې چې ویلي افغانستان یوه قبیلوي ټولنه ده خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثرو یې پر ټولنیزو شبکو د احمد شر د بریا مبارکي ویلې ده خو د هغه پر وروستیو څرګندونو یې څه نه دی ویلي عبدالرحمن صحبت چې د رادیو افغانستان د ترکمنی خبرونو لومړنۍ ویندویانو څخه وفات شو شاغلی صحبت د چاشنبه پر د فاریاب په قرمقل ولسوالۍ کې ساور کړه چې د جنازې مراسم یې پرون تر سره شول عبدالرحمن صحبت په 1250 مریض کال کې د سیمهیزو پروګرامونو له پیلېدو سره په رادیو افغانستان کې کار پیل کړ او د وطنداران جریدې مسؤول مدیر په توګه هم کار کړی دی د سپین مړی یو چارواکی وای چې پاکستان د لری واټن بالستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبي اسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نقشه کړي جان فاینر د امریکا د ملي امنیت سلاکار مرستیال د پنشن بی پورس په واشنگتن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښته د سپین مانی دغه جګپوري چارواکي یو ورسوس روسه تر دې د اندیشنې څرګند کړي چې واشنگتن د پاکستان پر څلور شرکتونو باندې سولګاوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاڼه کې خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلور شرکتونو د باندې سپریکړه د پاکستان د وژده واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له عمله د رامنځته شوي ګواښ پرناک شوې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خپره کړي بیان کې د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده خو تر اوسه د شاغلي فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوي په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 50 وره مسابقه ته پوره چمتووالی لري افغانستان بوتواني د کوربه هوا زیمبابوي د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي لومړی 50 وره لوبه تیر سیشنبه د باران له کبله مساوي شوې و د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات اساجی رډو ته د سبانې مسابقه پاړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویمه لوبه کې زیمبابوي ته په ډېر تفاوت ماته ورکړه د وروستۍ لوبې په ګټلو باندې به ان شاء الله افغان لوبډله وکول شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي
افغانستان تیرونی وټونی د زیمبابوي د شلو ورونو لوبلړۍ وګټي او کسبانی لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ غټون کې به هم شي افغانستان له کوربه زیمبابوي سره دوی ټسلو به هم لري چې لمړی به د روانې پنشن بي پورس او دویمه د جدي پر دیار لسموي
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
په دې خبرونه کې د سوریې افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو په سوریه کې د دسمبر په اتمه د بشار الاسد رژیم سقوط شو د الاسد د کورنۍ نشتې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نشتې دوونو په ترڅ کې نسکور شوه تقریبا د افغانستان د جمهوری نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 نسکور کړ توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ نور په کې نه دي شریک کړي او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک پلاس کې نه دی اخیسته هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریه د ملي بیرغ څنګه ته ایښی دی الجولانی د امر بالمعروف پاړه ویل دي چې په خو مختصب ندن زمانه د پولیس پچیرو نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پونوم د وی ادارې ته جوړیدو په لوي نه دي. دغه سیاستو واشنگتن هڅولای چې ممکن د حکومت پر رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریه سره لدی په لاو ورته چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالفه وسلوالو جګړې چیزې کړې دي. را بشم بحث او لا میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیښو څه زده کولای شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولای شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلوماټ چې په ماسکو کې ډیپلوماټو غوث جان باس د سکایپ له لارې له کاناډا را سره دی او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شراغلی دواړه جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورو که چیرته تاریخ ته وګورو په 1930 کلونو کې چې په منځنی ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځنی ختیځ کې ل سوریې نیولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل. مثلا لکه د باس ګون چې په یو هیواد کې وروسته البته بیا را وروسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د سوریې پیښې ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
کله نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر په یو ترتیب نه په یو ترتیب یو بل ته پاتې بیا مخصوصا اوس یې مطلب کا زموږ چې ډېر اوس ټکنې دی او سي پزیر دی هم خو افغانستان باندې ها د اوسني سوریې کمیټه کې چې روان دي هغه به هم خپل تبعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پیښې کېدای شي هم تبعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولي ځتو کې، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څه لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي ارزښتونه دي، دا هغه پدیدې دي چې موږ ګلوبل سره ډېر سره نږدې کوي. چې تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پېښې وروسته د دغه استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم، چې هغه یو سوسیالیستي کومونیستي اړخ د باسا.
جان واسب او بس زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی دا فرضاً په عراق تاثیر کړی دی، د عراق په کویت تاثیر درلود او په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بل متاثر شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرزند چې په دې کې ځینې افغان شیا هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یو هیواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یو حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکوره کیږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نشي؟
چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان، چې پاکستان یو ملیسي او پروژې هېواد دی او د پردې شاته ډېرې لویې تاسپانه ډېرې تقریبي پروژې لري، چې دا پېښې دي په دغې هغه لاسوهنه ده په هند کې، هغه لاسوهنه ده په افغانستان. دې کې شک نشته چې دغسې ډلې ټپلې زموږ د شنه چې زینبیون چې په 2012 کال کې د ایران هم د ایران دوی په پاکستان میشتو شیا اخبار کې پروژه راشته وکړه، او هغه ته د پوسوریا کې په عراق کې په نور ځای کې نور مذهبونو په ضد جنګېدل دي، د نور عمدتاً د ایران د پروژو د ایران د نفوذ خپرولو دپاره جنګېدلې دي. دا خلک چې بېرته کراځي هغه فرمال تمرشي مې دي، په سوریه کې په عراق کې زخمیان شوی دي ټپیان شوی دي خو خبر دی کې چې دوی چې به تر ازي موږ خو مقصد خصوصا ځوان یو کار نه ستاند دوی د جن سنت دوی د یوې بلې ایدئولوژي او ذهنیت سره راځي او دا په خپل په وار زما خاور خرابوي زما ټولنیز یا ټولنیز اړیکې زما په وطن کې خرابوي نو په دې ترتیب د ایران د سپا پاتار هغه چې په دې کې حاکمه ده اصلي هدف د موجودیت منطقې په شکل دی چې خپل نیابتي خپل نیابتي ډلې نور هیوادو ته لیږه ال خپل نبوت خبراوه په عین وخت کې
چې د نورو هیوادونو په اړه مننه ګلیاس د زینبینو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور ترلاسه چې دوی بیرته راستنه شوې دي
نه د سر رپورټونه خو نشته څنګه تاسو ذکر وکړو دا وسلواله او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې او بیا په خاصه توګه معنی چې کوم ایران سره په پوله ده نو په دې معنی دلته زینو بریدونو ځمواري چې دي کنه دغه ډلو خسته دي او ځینی وسلوالي په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولې وو د پاکستان امنیتي ادارو بل دغه دا خبره چې د غوصاب څنګه خبره وکړه جانبا صاحب چې تغیرات خو هغه دي خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه سدسي ډیر اثر ونه پریوزي هغه څنګه د پاکستان او دغه هغه لږ بدل دي څنګه جانبا صاحب ډیر خو جغرافیایي توګه معنی یو اغه ورکولو چې څنګه دا غزي جغرافیه دا کلتور دی دا غدي اول تک تاسو وګورئ نو سوړ لسکالا کورنۍ جګړه تیر شوې ده نو هغه میکانیزم او د پاکستان که وګورئ نو هغه ډیر ځت په منځ کې تو
دلته ځینې شانس ځینې کتون کې وای په دې برخې بل جانباز صاحب څخه مو اورو جانباز صاحب ځینې کسان دا وای چې د سوریه او د پاکستان شباهت دوړه اسلامي هیوا دونه دي شیا دوړه لري سنیان هم لري په دوړو کې اکثریت سنیان دي په دوړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي یعنی دا سنې دي لکه په افغانستان کې په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته هم تاجک شته او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته پښتانه شته یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي ځینې ازاره په مرکزی افغانستان کې هغه بیا نورو کې متتی خو په پاکستان کې بلوچستان تقریبا بیل وسی سنجان بیل ژوند کوي پنجابیان بیل ژوند کوي پښتانه بیل ژوند کوي په سوریه کې بیا ورته کوردان بیل دي په ترکمنان بیل ژوند کوي حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې د واک په وخت کې عربان بیل ژوند کوي یعنی داسې ټولنه سره اغه دا تاسو څه نظر ده دغه شباهتونه نشته پکې
سلام علیکم پورې به څه دغه شباهتونه پښتا او زه به دغه تاسو خبرې کوي دا د یو تصویر او کوم څه اجازه چې هزارگان په افغانستان کې د سي کمپاکټ ژوندلې هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې دي
بله
ځکه چې په منځ کې دي یا په شپاتې خو هغه قوچ په افغانستان کې کم اکسټری هغه په دې کار یا په تاسو هم په سیمه د دې یو ولایتو کې په شمال د افغانستان څنګه د هغه اګه شتون چې کم پاکټ دی یعنی نو په ګونه کې لږ دی کی نو په شمال کې هغه تاسو فرمایي په تنه تاجکان نو په ګونه یو ځای جوړ کړي او هغه ضرورت چې مثلا په پاکستان کې ټول ځان باندې څو تا په دې شپه په خپل باور وایو په خپل باور دې په بلوچستان باندې په کوم معلوماتي سیمه معلومات ده چې په کابل کې باندې بلکې هغه په افغانستان کې د ټول مشترک چې هو چې البته په صفه خو هم زموږ خاور ته نه دی باندې نه په چې کولای اسانو څنګه دې کې خو زه په دې کې کوم چې هغه هم زما خاور خو په اصل کې اما یو څه چې فرقي تزادونه په افغانستان کې هیڅ څه نه درلودل هیڅ څه په تاریخ کې فقط په نوین سیده کې تفصیل کوم چې یو ولا څه یو څه چې قانون نه وو اما نور په تاریخ د افغانستان کې په پیج جنگونه یې واسطي جنگونه هیڅ کله نه دي زموږ په یو وخت سره هندو آزاد ژوند او شیعه او سنی خو پېکړه په بل خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو په پیج جنگونه شاهد شاور شاهد وو په کوټه کې د اوس په کورم کې څه وشو
نو
دا
یو پاکستان سره بالکل دا خبر ساسو صحیح ده چې په پاکستان کې دا فرقه ایزي نخته هم کمن ګورو د دې تاریخچه هم لګ ډیر اوګد نه ده نام دې په دې نویمې او دې اتهم لسیزه کې کچکل د د جنرال ضیاء الحق راغله د غي روسو چې کوم د کیسی شروع شولې نو اغه نه پسته د فرقیزی نه ختی او د فرقیز اغه چې دی د جړل نوري مضبوط شوي او مده قوجه دا چې تر وسه پوري اوس په کورم کې چې کوم د تیر د میاش د اکتوبر میاش کې کوم رئیس تاو تاریخوال روان دي یو څو څلورش نه زیات کسان چې دی په اغه کې وژل شول او وسم اغه سیمو کې تاو تاریخوال ترنګلتیا اغه چې دا موجود ده خو دا به په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډیر پراخه شي لکه بیا غو مشران شته د غشتا ناغه کوشش کوي چې را پاغه دی فرقایزو مسلمانې میچې دی پاغه مانی قابو
خیر خو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې لیکن مثلا د بیا هم یا پرتلې تراشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ځای جګړه شروع کړه یو غوی چې نو علویانو ته چواکمن وو یو غوی ته به خدام مسلمان په سترګه نه کتل وای دا کافران دي لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان چې
د شوارو کې سي شیعه شیعه کافر کافر دا شوار په افغانستان کې نشته خو بیرته چې له دې بحث نه راوونه او زکنه بیرته مقایسه تر شو جان باس دغه د کاتونکو اندیشنه بیا هم دیته ده چې د سوریه دغه اوسنۍ وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نشي که څه هم اوسنۍ مشانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لري وایي لکه په افغانستان کې طالبان دا خبره کوي لیکن د طالبانو د راتګ سره د ټي ټي پی تاثیرات په پاکستان
کې جنبا سبدي سره یو خبره ولم دا کوي چې په سوریه کې یو خاندان چې دی هغه سلور 50 کاله اغه په واکه پاتې شبی د لکه یو جمهوریت نظام نو وغه نو یو ډیکټیټرشپ لکه د سلور 50 کالونه یو خاندان چې دی یو کورنۍ اغه په اغه کې و په واکه و جان واسه تر هغه
وخت چې زی پرومونټیرم په سوریه کې خارجي هالت نسنه چې اوس ایران لاس ایران د سی یو یو پالیسی چې اساسا خنه مونه یم دا اوس افغانستان دی تاسو ویني چې په واکه اوم د نن اون اگر چې څه دې چې طرف لا نه مو په فرانس چې به په اړه زموږ ټول نه ده او تاسو ویني چې دا څومره ویلګالي او څومره زرافت د اوس نه یو واکه مانو سره چې غیر مشروع ده البته په افغانستان کې ماده ده خو کافي و سیاسي تلای سیاسي تعامل کې څومره کوم سنی مذهب اگر تر دې سوریه کې د ایران نووس تیزیاخه مخصوصا روسه د کورونی جریان چې په دولسم کال کې حل ده او د دې به او ټول اوردن د ایران د خوا ډیر بار شول او کوم ګورو چې حتی ترکیه هم په او کوم ګورو چې د سوریه سره هم جوړ باقي حتی د دې حیات تحریر شام سینو مشدانو سینی جورجیا هم سره روان دي په یو وخت کې موږ نشو کولای چې په ټولو د نسبلري روسیا اوس د دې وړ ډول راځي چې موږ په سوریا کې حتی هم په پاتې عناصر راغلم چې حاکمیت روسي دي او هم هغه څه چې اوس هم د دې مشروط وایټ او پوزیشن هغه حیات تحریر شام دی که نور دی کوردان دی ترکمنان دی نور دی نور دی هلته خو بینه دی دقیقا ما چې دونس
نو دا او ان ترتیب د اسرائیل باندې علاوه فاکتور جان واسب یو بل شی ته را شوې دی له خطر چې د عباس دی بل خطر غوند کو چې د سوریه د وسلوالو له دغه بریالي توبه نور خلک څه زکول شي مثلا د دوی د مشر چې دی د هیئت تحریر شام الجولانی چې بل نوم یې اشاره ده د ډیر نرم روان دی مثلا ما مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وای چې دا نن سبا د ضرورت نشته د جنو د تعلیم په برخه کې د څه خبرې نه دي کړې چې
دا مانه ده
او د همدغه علت چې نړیوال سره لدی چې د یو وخت لا غسر ارتباط درلود ل القاعده سره خو بیا بیرته ویلی و چې ل القاعده بیرته راګرځیدل ده خو د دې ته زمينه برابر کړی ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت پر رسمیت پیژني څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره ل دې څه د کولې شي کوم خبره
شبر چې په کابل کې حاکمه اداره د ذکر توانایی نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري. که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي، دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي، دغه یو دندګي لکه تازي، خودسری، جاه‌طلبي، کاملا افراطي، غیر افغانی کړنو ته چې دوی
جان باسب وبخښه. سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده. فرند سوریه والا چې دی یو خو مشره ماخت اداري کې مشي پر غاړه و نه خسته د دغه نور برخو ته چې ما مخ کې اشاره وکړه په دې کې نرم چلی
شي بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه اغه بنديان چې کوم د رژیم مو د اسد رژیم کې لکه هغه پرې خودل
هغه پرې شودل عمومي عفو البته طالبانو ویل چې ما اعلان کړی ده، لیکن که سبا د دوی حکومت پر رسمت پیژندل کیږي آسانتیاوی ورته راځي. فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه یو ګام واخلي؟
بالکل،
هغه
وخت به دا طالبان نوسی او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوز هغه به بیرته افغانستان شي چې باید او کی بیل شکه. خو خبره داده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي؟ اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ دي، که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی، که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغه سری نور دي، ګرچې د دوی په منځ کې اوس لیدل کېږي تضادونه او دغه د حقانی خلیل حقانی مړینه کېدای شي نه یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي. خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته رښتیا سره یو درس شي او همدغسې چې د رسنیو فشار، د جهان فشار، د منطقې فشار، د افغانستان د خلکو تر ټولو د مخه فشار په دوی باندې وساتل شي، کېدای شي مته درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي. خو په هغه صورت کې به بیا دا نو طالبان او امارت نه اوسېږي، دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت راوستي.
مننه. وبخښي که بیرته پاکستان مسلې ته راشو، تقریبا ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان لومړی ډله ولا چې د دمشق سقوط هر کلای وکړو او هغوی ته مبارکي وویل، دا څنګه په پاکستاني رسنیو کې په دې برخه کې څه خبري راغلي؟
په پاکستاني رسنیو کې کوم ګورو کنه ننم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چار وزارت ویان دي ممتاز زهرا بلوس په خپل اونیزه خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د زمکني بشپړتیا، سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغه په کلکه ملاتړ کوي. نو کوګوري حکومتي په کچه معنی هم وی چې دی په دې معنی غندل نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی، هغه دی خو هغه د ځمکني بشپړتیا او د حاکمیت خبره کړې ده او له هغه ځینې د پاکستانانو د راويستلو هغه هم حاصل چې دی هغه هم روان دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندي د طریقې طالبان پاکستان خبره وکړه، نو هغه خپل فعالیتونه یا دغه هغه ته سن سه یو شی ورکی دی، ته یو تقویت په نور مل ورکی چې البته د اسلام پال ډلې چې دی هغه په واقع کې کامیاب شوی، نو موږ هم خپل مبارزه چې ده نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړي توګه د شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دی، که په بلوچستان کې دی، البته په پښتون میشته سیمه کې دی، که په خیبر پښتونخوا کې دی، نو په خیبر پښتونخوا کې دی، نور سیمه چې دغه خو بالکل په پور امن دي، پنجاب پور امن دي، سند پور امن دي،
پنجاب هم اوس فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی بیا نور مسلکونه دي
کې نه خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به د 13 میاشتې کې چې د ترهګرو په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل د خو ډیر زیات دي.
نه خو
بلوچستان کې خو پښتانه نه دي، بلوچستان په سید لیکنه
په هغه کې وګوري کنه شیبر صاحب په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نام نه پیخې دي هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو کې دي، زیاتره پیخې او د نام نه او پاغي منی وار منی خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو، هدفي عملیات کوو، پیله خو دا سوي چې په لومړي سر کې چې عملیات په کابل نو پورا په لکونو خلکو به کور شول، خو اوس دوی هغه عملیات ته د نوم بل ورکړي چې ټارګټډ مطلب هدفي عملیات من کو. هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلک وبکورکیږي نه، او موږ ورزو چې دیږي کې بس موږ ته خفیه معلومات راغلي دیو دیزی کې وسلوال پټ دی او موږ په دیزی کې هغه وکړ
او مننه خو کې جانبا سپ تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګلایا هم دا خبره وکړه چې کې دې شته لکه د ټي ټي پی هوندې ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړې باندې ممکن نه ده چې مخته پسې لاړ شو په پاکستان کې د فرزند بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړې لکه ګلایا چې ویل چې د پښتنو په سیمه کې دی او په بلوچستان کې دی البته د پنجاب خواته هم سختري سو سرایت کړی دی هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله نه کله خصوصا په جنوب د پنجاب کې څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته
خو هغه شبر د سیدی چې د تبلیغاتو تر کچه خو به له شکه چې ځان ته روحیا ورکوي ځان به تشویقوي ځان به ترغیبوي تحریکوي چې ګوري هلته هم دغه سی یو حرکت رامنځته شوی دی خو زه فکر کوم چې دوی د دې خوا ځان غولوي او د بلې خوا اذهان منحرفوي هغه شی چې په سوریه کې رامنځته شوی دی تر هغه شی چې په طالب نومیږي په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې یا په ټولې توګه اخوا په پاکستان کې دوی سمه ده چې د شعارو تر کچه به یو څه سمون ولري یو څه ورته والی به ولري اما دا ډېر متفاوت څه جنبشونه دي کېدای شي چې بیا هم وایم چې د ډېرې داسې عمیقې ایدیولوژي له نظره کېدای شي په کې تړاوونه به اوسېږي خو د دوی اهداف ډېر متفاوت دي مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وڅېړي د دې هغه کوم تحول چې دی مانس کې راغلی دی په فکر کې راغلی دی هغه ورته نه دی طالبان ته تاسو هم
خیر خو او بخشي خو دوی او بخشي د حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی په خو خود دوی په نظر کې بدلون نه راغلی د محمد الجولانی یو وخت لال قاعده سره یو ځای وو بیا له داعش سره یو ځای وو بیا له داعش سره جګړه وکړه کنه لیکن اوس وخت رسیدلی دی د سشکاری سی دوی خپل ملی ارزښتونو غټو ته وفادار دي
بالکل دا خبره چې دې دا تحول وکړه دا شخص وو فرمایل او مش میدل دا القاعده سره ولکې چې دا داعش سره او بیا النصر شو اوس دا د دبل حرکت را مست کړی دی په بل نوم حیات داخل شو یعنی دا تحول د دلیل کې بیا د بل خوا سوریه متفاوته ده سوریه کې د سوریه تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډیر متفاوت دی هغه سره اما که چې داعش په افغانستان کې نشي ریښې غځولې همدغه سي په سوریه کې تر دې حده نور دغه فندمنتالیزم چې ورته کار وشو د ایران دخوا د داعش دخوا د نور دخوا هغه سي نور فکر نه کوم چې
خو بخشي جانبا صاحب وخت ستاسو خبره نیسم تاسو داعش ته اشاره وکړه همدغه داعش له سوریه تر افغانستان او پاکستان پورې راورسید
خبره دا
خو ریخي خو اغرنګ نه دي جانبا صاحب خبره سم هم ده چې ریخي خو اغرنګ جړل دي خو اغرنګ پخی نه دي چې څنګه او هغه خو ډیر ځت د اغم لري څنګه جانبا صاحب خبره وکړه توافت لري ډیر ځت فرق لري اغه سیمي او د افغانستان او څنګه د پاکستان
فرق به خبره ده واضح خبره ده بیل جغرافي دي بیل ځایونه دي لیکن همدغه وسلوال د داعش په دوم باندې چالتہ شروع شول په سوریه کې په عراق کې دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل د افغانستان تر شمال ورسېدل یعنی د دې بحث له پایله سم دا بحث را شروع کو خبره ده چې په خو به یو بغاوت په یوه محدود جغرافیه کې راتاویده نن سبا کله انټرنیټ برکت ده کله ارتباطاتو برکت ده ډیر خبري شي نو ځکه دغه اندیشنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیاب شو ده دا تر عراق هم وغځي شي تر ایران هم وغځي
نه غدي اوس کله د پاکستان خبره تاسو کوي کنه نو جنبا صاحب هم د هغه وکي خپل نظر ورکی چې په بنگلاديش کې دا سینه واجد حکومت ختم شو نو په پاکستان کې دا اوازی او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلاديش پسان په پاکستان کې هم با خلق په سلوکونو راوزی او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي
د عمران خان دلی
عمران خان دلی
خو دا خبره یعنی د عمران خان دلی د تبلیغ وکړي چې دا ځکهون کې باید راوزی او یو بغاوت وکړي اما بیا هم د دې له خاطر چې دا بس راغوند کو جانبا صاحب په مجموع کې کچرته د په افغانستان کې واکمن طالبان له سوری څخه د کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه له دغه څخه بغاوتونه څه د کولای شي
خبر دا ده چې پاکستان د مکمل تباہی خواته روان دی په پاکستان کې نن سبا اتنیکی شخړې اقتصادي بحران خپل عمق ته رسیدلې دی سیمایز شخړې سیاسي شخړې تاسو خپل ګوري دا هیواد نن مثلا د دوی د شهباز شریف دی صدر اعظم دی ورته ته اړ دی چې د هیبت الله خولې ته ګوري چې هغه به ورته مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي یعنې دا هیواد ځان یې قصدن خپل په لاس په لوی لاس د دغه جنرالانو د دغه استخباراتیانو د لاسه په لوی لاس یې ځان تباه کړ او کندې خواتې وړي تاسو ګورئ د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یو پرتمینه توګه پښتانه راټول شول لویه جرګه یې وکړه سره له دې چې څومره فشارونه څومره تهدیدونه دوی ولیدل څومره بندیان شول څومره ووژل شول شهیدان شول د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 30 کاله قید ورکوه معلومه ده چې
کاملا سیاسي معنا ده بحث په دې ځینو کتونکو په دغه خبرو راوځي کو وای کله چې په وسیمه کې شخړې وي ویل سي په سوریه کې شخړې دي شاید تاثیرات یې تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل هغه د بنظیر بوټو خبره وه د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو که په پاکستان کې شخړې وي او جګړې وي افغانستان ته وځي که په افغانستان کې وي پاکستان ته وځي نو دغه ټول شخړی یو حل لار غواړي شي رشي باید وچی شي نو لامدې سر ود عباس راغوند کو له کتون کو هم مننه کوم چې تر دې د مې د عباس را سر وکړو تر بیا مو خدای مات
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د میلم پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم اسمت څاروان يم نن په دې خبرونه کې زموږ میلم هم ویان دی البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه بلکې د ویستري نړیوال ادارې ویان دی یو وخت یې غوښتل چې جوړدل شي پرسنوي کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیږي نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه شدند په لاس ورشي که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است دا چې شاغل امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدل په کوم شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځای څنګه رسیدل لدی واوري
ډیر مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخېلو کلی هغه کې زه کېدل یم نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم و دا غوښت بدبختي تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې وو هغه خو د ډیرای خلکو له لاسه ووتل یا فلاش ول یا چورش ول یا هم وس وزیدل نو ا دقیق نتراته نه معلومه خو کوم څه چې په وسنه اسناد کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال زما په اسناد کې چې دا کېدای شي 2-3 کال تفاوت ولري 2-3 کال تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شي ځکه ورسته چې ما کله د خپل مشر ورته تذکره ولید هغه د معنی په وسنه اسناد کې کشمه نو دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوې و یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده
مانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی نو میاشت او رس خو به مو خامخا چې معلوم نه دی اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثره د زوکر ورس د جنوري اوله شو دلې ده دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده
وازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده
جالب ده نو شه تاسو خبرې کوله بیا مو مکتب چیرې وایو
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلکو په نامه یادي په هغه کې دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وی یا د ماده چې دونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه وو نو ما اولینه خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لمرنه الف ب مې چې ذکرېو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد د مولا نه ذکرېو په لنیک مرغزه لا هم په هغه د الف ب او په سپاره او په دې کې هم چې د دنه بهرنه یو انجوګانو لخوا په غسیمه کې سیار خوندزی پرانستل شو سیار خوندزی په دې معنی چې مونږ د خوندزی کوم تعمیر نه لرو نو مونږ په خاورو کې ناسو کله وتونو لاندې یو چیرته ناسو بیا به سبا تراته ویل چې دلته مرزای پلاني ځای ته راشه یا بل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې بناستو نو دا غسی یو سیار یا ګرځند خوندزی التفعال شو او په هغه کې زه د هغه لومړنۍ شاګردان نه وم چې په لومړی ټولګي کې شامل شوم البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي شپږ یاد وو کله وو او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو نو یو جالبه خاطره د هغه خوندې دا ده چې کله د امتحانونه او آزموینه پیل شو او د هغه نتیجه راغله روزه په خپل لومړنۍ ټولګي کې ما اول نمبر حال نمبر مت یعنی بشپړ کړ نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه و ځکه ما مشرور ورته ودوام ټولګي کې هغه دوهم نمبر کوونځای اول کال پاتې ورسو نو ما هغه وخت کې جوړل چې هغه دوه نمبر اخیستي دی او ما یو نمبر اخیست
تاسو دوه نمبر اخیستي
دا هم یو چارته وکور کړه تل چې ما تا ډیر اخیستي تا اول نمبر ما نه ځا اول نمبر په دې معنی چې یعنی ما لګ اخیستي تر هغه نه نو هغه کوونځي هم داس کوونځي و چې د تیارو د بمبار د او د جګړو د دې لامل به کله به په یو سیمه کې وو کله به په بل سیمه کې وو کله به په یو کلی تر ونو لاندې کې ناسو کله به بل او بل جالب خاطرې د هغه کوونځي نړۍ زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادې دو زه چون چې د ټولګي اول نمبر هم نو د ما مسولیت دا و چې یو تور تخته چې مونږ لرګي جوړ کړی و او بیا دا د بیتری یا دا وړی بالټی دی چې په هغه وخت کې پر رادیوګانو دی کې استفاده کړی دی هغه د تیزاب مېستل د لړګای ومن پاغه اوب په لمدول بیا ومن پاغه تورو بیا ومن دغه توره تخته د ما مسولیت و چار او راځي کورته یم او بیرته یم هغه تراوړم ټولګي تراوړم نو دا سم د ما زړه هغه د په استلا کېفتانو د مسولیت هم د ما و چار او راځم د توره تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبب هم بیرته خوونځي تراوړم او دا غي سره په پښمار د تباشیر دا به هم خوون کړه کړه و چې دا به ما وړو راوړو نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دا غاس خوونځه ویلې چې هم دا غاسې دامه پیدا کا بدون لدې چې موږ د خوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سلفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سن کو یا شپږم ټولګي پورې هم دا غاسې کله په تدې ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د وکلي جوبه ته لاړو باغینه ورسته بیا متوسطه پایل شو متوسطه چې لا ووم ټول کې تر نام ټول کې پورې واغه د ونخي د لسې په نامه یاد هغه وخت کې متوسطه وخت تر نام ټول کې پورې چې هغه زمونږ د کلی نه یو سات پیاده لار و یو سات پیاده لار به بیا مونږ یوې خانه و تاګر کوو یو سات هم د بلې خانه کوو تر څو هغه خوندزی ته ورسیږو درې کال مې غلطه د منځنۍ یا متوسطه خوندزی وسته لغه ورسته بیا کابل ته راغلم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکی خوندای وو چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لغه نه هم دوهم نمبر په د برستيال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او لغه نه ورسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه و نو که اول ته ما خوندای مسلکی خوندای و خو همدغه خبره تر ازم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به خبرونه اوریدل نو ما ته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د ناتاخانو आवाज ډیر خوږ لګی دره باندې نو په هغه ماشوم ته به هم ما خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې له خبرونو سره و همیشه لکه د په هم ورکاسانو رادیو ته به کلک ناسوم او خبرونه ټایم هیڅ وخت لاس نه ورکوم علاقه مې به ډیره زیاته و چې زه هم خبريال شم ژورنالیزم ولولم اما هغه علاقه و خو کابل ته چراغلم مسلکی خوندای مې ول وستو هغه سره و مې وستو خو دومره علاقه نه و نو ورسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب و هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری و او دوهم د کابل پولیټکنیک دریم ژورنالیزم په خوښنه سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم نو په لومړي ځل زوال انتخاب هم نو شو د پول ټکنیک چې دوام انتخاب واغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پریخو د ژورنالیزم لپاره یو کار مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځه یو چې نیکه مرغه هماغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځه لوستل ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عملي کوله څنګه فارغ شوم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د غینه فارغ شوم د دوران کې مې چې کله دوام ټول کې کوم د دوام کال د ژورنالیزم پانځه کې ما د آزاد خبريال په توګه هم د ځینې بهرنۍ رسنیو سره دنده پایل کړه چې هغه کې د په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د فعالیتونو په 2002 کال کې پایل کړل هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د هغه سره مې رسمي دنده لرله او هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړل
په پانتون بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون د ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او د هغه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړئ
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او ژباړن وروسته بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه وروسته په ویب سایت باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل نو هغه کې د اړتیا اولو کې و وروسته بیا خپل هم په څنګه کې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو نو زده کړې مې تم پای ته ونه رسیدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصرفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخینه وي او کوي ډېر محدود وي نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسترۍ ته اپلای وکړ چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم نو ماسترۍ مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال په میاشت کې بشپړ کړل نو دا د زده کړو سفر و
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اپري زموږ میلمه وحید الله مایار دی تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست
ما مخکې د ټولې چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال په توګه دند پایل کړل له بهرنیو رسنیو سره هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دنده واخسته باغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه نو غواړم چې بیا د تاسو ته پروګرام وخصای شي نو د امم ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی د ډایاک برخه کې کار کوي په هغه برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دند پایل کړ 2008 کال کې او دغه دند تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دند پایل کړ چې هغه هم قرارداد مې د یونډی پی له خوا او د یونډی پی له خوا نه بیت تخنیکی اغه ملاتړ ورکول کېدان او دغه په اساس څنګه موږ بل پروژه د یو ډی پی پای تر رسیدلې و نو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې هغه د کی مدرم ک نو بیا د سولې علي شورا کې مې ډیر ادامه ورنه کړ فقط یو لاس میاشته و هغه نو ورسته 2012 کال کې د دبليو ایچ پی تر اغلم او دبليو ایچ پی سره د هغه ویان پتوګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول پتوګه یا د عمر کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خړول نړیوال پروګرام سره کړی دی مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم تاسو په پایل کې د خپل لبنانی شوانزي په اړه ځینې خبري وکړې او مو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو خبري است چې همغه شوانزي بل اخره ودانې پیدا کړه وس په فکر کوي چې ودانې ولري ک لا به هم همغه سي په میدان کې وي
لبعد امرغه ترغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و زباته غراته کول شو ترغه وخت پورې کوندای جوړ نه و خو دې ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پهونه وزیر وو وامه ورادل چې یو کوندای جوړ شوی دی یو تعمیر دی چې څومره فعال وو څومره اسري وو او په کومه باندې جوړ شوی وو آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو هغه کې ځکهون کې وو او سیم قناه کې لرل نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلې ته پاس 2008 کال نو ورسته مز خپل کلی ته نه تللی نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډا نه يم چې هغه ولای تر کومه بریدا په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی او هغه اوس هم فعال دی کنه خو کله چې مونږ ولته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې هغه دوره ټوله مونږ حتی تر اوم او اتم ټولګي پورې مونږ مندلای خوونځای هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورستای او کالیا دوا کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نن ټول غو نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لسې په نامه د لا پنځنی خوندین د لسې ته هغه ارتقا کړی او تعمیر هم ورته جوړ شو په هغه نو شرایط افغانستان دی هغه خوندین ډېر زیات خاطرې لرم
امانی صاحب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار ل خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې نو عجیب غریب خاطرې لري ځینې شانې ثبت کړی دي کله چې راوروي مشټول ورته خواندو تاسو هم د څه کوم دلچسپ موضوع لري کوم دلچسپ خاطره لري
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلوماتي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی خاطرې خو نور ډېر دي چې تعجیزونه به وو هغه کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکه ته به وګختو مرکه کې چې لکه تون شو ور سره جدی و شو راته بند وکا او مایک وګورځو د اخترونه برا کېدل راته کرا کول کېدل دا څه خوري ری دي نو د ماده لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو اما استلاده دا چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې خبريال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر پسترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی نو ما هم هغه سه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راوخم او خاطرې خو ډېر زیات دي نو هغه ذکر نه کوم چې اوس دې وخت چې سره وای ما او په کې ډېر سنځي په کې ډېر زیات دي زه دې هر خبريال د زړه ناراضم دوی واقعیا هغه خلک دي چې ډېر نه خالص سره مخ لاس او گریوان دي اما بیا هم خپل مقدس و دندو ته ادامه ورکړي ټولنه لا وادسو لا واقعي وقایو لدینه خبروي او دا ډیر یو ستر مسولیت دی. ما خپل ونه شو کولای چې دامه ورکم، ډیر درون مسولیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبر یالان.
مانی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان حبیب بولي، تاسو کوم حبی لري؟
والا که درم ډیر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص حبی نه لرم، ما یو غزنه حبی می داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړی دی، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. اوس ما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړی، نور هم ولولي، نور هم یاد کړی.
پس هم دمو ابي دا چې نوې شان کشف کړی، نوې شان ومومي. د مطالعه په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبريال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې لا خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې افغانانو سره کار کوي. ما خو افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې وم، هغه هم قرارداد ملا بهرنیانو یا له یو ان یا له ملګرو ملتونو ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خوشینه سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و، ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم. الته دومره محدودیتونه ډیر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کې. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خوشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پې پوی نه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوي ده یا تاسو ته ویل شوي ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د قانون اړول پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې دغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده ترسره کړې ده. نه دومره سکاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه دنده وکړم. اوس هم هغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسولیت لرم. نو د باید ډیر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به هر اداره کې علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده. نورې ادارې هم پکې شامل دي. هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسولیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلې وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پات شوی او همکار دی همیشه ز خپل چې کلوم یو خداو چې ز خبريال پات شوی ما ته د خبريالانو دردونه د ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه ته معلوم وو هیڅ وخت ما نه دی ویلی چې امکاناتي وو یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي هغه رهبري د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ورسره شریکه شي اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه خاطر نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ساتي پوره دی خو بیا هم کېدای شي د ټولنې په کې د دې ځایونه لږ کړو کومه داسې مسله ده چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره د چسپې مهرباني
دا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله رادیو نو هغه سره هم داسې بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې و ما خپل د ژوند یو څو ترخی ورته ویل هغه راته کتل وایي ما فکر کاوه هغه دی د ریجه بو خبره وایي چې ته د بچی شیره پراته بشې یعنی دغه هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غالل دي چا فکر نه کوو نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړنۍ کومځای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دغه نو ورسته مزل لاس کلان لانوم چې ما پلار له لاس ورکو موږ د بدبختۍ او کند ته ول ویدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم زه پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه ښار کې ما تاسو بیا اوریدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکر دي هغه کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګری کړی دا نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې دغه څه تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بیرته راګرځېدلم بیا ښوونځي ته تللم کله چې بیا مجبور شوم بیا مې کار کړی دی نو دا غواړم کېدای شي زنه د پاره یو الهام وي چې هیڅ وخت تسلیم نشي دا کړو ته ادامه ورکړي او زه که بل اخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې وایم پاتشه وایم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هیڅ وخت فکر نه کوم نو ټول ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي نا امید نه شي نا هیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي یو بالی په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره
مننه سروان صاحب
دا و د ازادي رادیو میلما وحید الله مایار
سو بیو پخ پل سپر لکی دا سی پلم بو ولار سو بیو پخ پل سپر لکی دا سی پلم بو ولار سو با اوخ کی اوخ کیو پسو کو دا سو ولار سو بیو پزے ولار دزان پتماشو